باید دندانای خود را نبرس کنن.
بسیار خوب مریم جان، موفق باشید.
تشکر.
سهار اته بجه شوی. السلام علیکم. د نن ورځې لومړی یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په دې برخه کې به واوري چې په کابل کې له پرونی حمله وروسته افغان حکومت وایي ډیر ژر به د څلور کلنې امنیتي طرحې له چمتو کېدو سره د هیواد په امنیت کې ښه والی راشي. نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیه قمندانی وایي چې په شوالی کوټ ولسوالۍ کې د یرغمل شویو ملکي وګړو د ژغورنې هڅې دوام لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس افغان پوځ ته پر پړنګي یونیفورم چې د ځنګل په عرضی کې کار ترې اخیستل کېږي سخت انتقاد کړی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان قطر ته له دوه ورځني سفر وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شو. بشپړ خبرونه. د کندهار د امنیه قمندانی وایي په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د یرغمل شویو ملکي وګړو د ژغورنې هڅې دوام لري. د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د یرغمل شویو د موقعیت د معلومېدو په صورت کې به د هغوی د ازادولو لپاره د هوایي ملاتړ په ګډون پوځي عملیات وشي.
وسلوالو ترهګرو هغه مکتونه چې زموږ د دفاع وزیرانو په پکې کې تر اثرات لاندې ساتي پیدا او تر څو امنیتي ځواکونه چې د دې وکولې چې د یادې ساحې په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړي.
وسلوالو تیرونی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو بیس د برید پر مهال شاوخوا اویا سیمه ایز کلیوال یرغمل کړل چې د چارواکو په وینا اووه کسان یې ترې ووژل او یو شمېر یې خوشې کړل، خو درې دېرش تنه یې له ځان سره بوتلل. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر خپلو جګپړو کارکوونکو له دې کبله انتقاد کړی چې نږدې اتهویشت میلیون ډالر یې د افغان پوځ پر پړنګي یونیفورم چې د ځنګل په اراضي کې کار ترې اخیستل کېږي لګولی دي. ماتیس په یوه یادداشت کې چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړې ده لیکلي، په دې ډول د افغان پوځیانو لپاره د یونیفورم په پیرودلو سره ښایي د مالیه ورکوونکو میلیونونه ډالر ضایع شوي وي. د ماتیس دا څرګندونې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش یا سیګار هغه پخواني راپور ته په پام سره کړي چې وایي پنټاګون بې له کومې اړتیا میلیونونه ډالر د افغان پوځیانو لپاره د پړنګي جامو پر پیرودلو لګولي، په داسې حال کې چې د دښتې پړنګ جامې درلودې او کولای شوی چې بې له کوم لګښت څخه کار ترې واخلي. په لغمان کې شاوخوا یو سلو شپېته زره هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د پنځو کلونو کم دي د پولیو واکسین تطبیقیږي. په لغمان کې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسین د تطبیق پنځه ورځنی کمپاین پرون د والی عبدالجبار نعیمي لخوا پیل شو. ښاغلي نعیمي د کمپاین د پیل پر مهال د امیر روغتیا ریاست کارکوونکو ته لارښوونه وکړه چې خپل ټول امکانات په کار واچوي او په دقیق ډول دا پروسه عملي کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان قطر ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون خپل هیواد ته ستون شو. اردوغان هڅه کوله چې د دې سفر په ترڅ کې له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د څو عربي هیوادونو د کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. اردوغان پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د دې کړکیچ په اړه چې په نتیجه کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر له قطر سره خپل ټول تجارتي او ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي دي خبرې وکړي. خو د اردوغان د سفر پر مهال د دې کړکیچ د حل په برخه کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال یې له روسانو سره هیڅ راز تماس نه درلود. جارد کوشنر پرون د امریکا د سنا د جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د واک د انتقال په دوره کې له هیڅ هیواد سره تماس نه دی نیولی. د نوموړي په وینا داسې څوک هم نه پیژني چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال او یا له هغه وروسته یې داسې کار کړی وي. ټاکل شوی چې کوشنر به نن د کانګرس د استازو د جرګې په غونډه کې هم دې ته ورته پوښتنو ته ځوابونه وایي. کوشنر نه یوازې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم دی، بلکې د هغه سلاکار هم دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې غوښتي چې د اوکراین د ختیځ بلتون پالو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. پترو پوروشنکو دا غوښتنه پرون د جرمني، فرانسې او روسیې له مشرانو سره د یو ټلیفوني کانفرانس په ترڅ کې وکړه. دغو خبرو دوه ساعته دوام وکړ او د لومړي ځل لپاره د فرانسې نوي ولسمشر ایمانویل ماکرون هم برخه پکې درلوده. د اوکراین د ختیځ د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د 2015 میلادي کال د مینسک اوربان مات شوی او د جګړې له 2014 کال راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 10,000 کسان وژلي دي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د ختیځ لپاره د خپل هیواد لخوا د مینسک د پلان د عملي کېدو لپاره د کرملن د اقداماتو په اړه تفصیل څرګندونه وکړي. د فرانسې ولسمشر بیا د اوکراین د ختیځ د بلتون پالو د مشر په دې اعلان سخت انتقاد وکړ چې ویلي دي دا غواړي د اوکراین په ختیځ کې د مالوروسیا یا وړه روسیا په نامه یو نوی دولت جوړ کړي. زمنګ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام چې د ادبي او فرهنګي مسایلو لپاره ځنګړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو. په کابل کې د پرونی خونړی بریت وروسته افغان حکومت وایي ډیر ژر به څلور کلنه امنیتي طرحه چمتو شي. د ولسمشرۍ معنی وایي د دې طرحې په عملي کېدو به د کابل او ولایتونو امنیتي وضعیت ښه شي. د موضوع جزئیات رضوان مراد اوروي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د کابل او ولایتونو لپاره ډیر شر د څلور کلنې امنیتي طرحې د بشپړېدو خبره کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د حکومت مشرتابه له خلکو غواړي چې د دې طرحې تر چمتو کېدو له زغم کار واخلي او له دولت سره همکاري وکړي.
یک حالت بد آمده، ما باید
دی وی یو بد وضعیت دی، مونږ باید حوصله وکړو، له یو بل سره ودرېږو او لاسونه یو کړو. مونږ خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې په نږدې راتلونکي کې به د لوی بدلون شاهدان اوسو. د نجیب آزاد په وینا ولسمشر او امنیتي ارګانونه دا مهال پر څلور کلنه امنیتي طرحه غور فکر کوي. جمهوری ریاست په کابل کې له پرونی حملې وروسته وایي ډیر ژر به د افغانستان په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. بلور ته ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتو د کابل پرونی ځان وژونکي بریت په سخت ټکو غندلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسؤلې پرنیل کاردل دا بریت بزدلانه او له انسانیت لرې عمل او د ملکي کسانو وژنه یو جنګي جرم بللی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې په سمدستي ډول دی پر ملکیانو له حملو لاس واخلي. په افغانستان کې د ناټو تړون قاطع ماموریت بیا پرونی حمله یو جنایت بللی او یو ځل بیا د یو باثباته او مسؤون افغانستان د جوړېدو لپاره له افغان دولت او ولس سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. طالبانو ادعا کړې ده چې د کابل په پرونی حمله کې د افغانستان د استخباراتو کارکونکو په نخښه کړي، خو نړیوال سازمانونه بیا وایي چې د ماشومانو په ګډون د دې بریت اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د روان 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر وروستۍ ورځ پورې په افغانستان کې 1,602 ملکي وګړي د جګړو او اکثرو هغو بریدونو په نتیجه کې وشل شوي چې د افغان دولت وسلوال مخالفان کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. خو نن ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونه د جانخیلو د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي دي. دا خبر خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی او امنیتي چارواکي هم دا ادعا ردوي. په دې اړه مې په ګردیز کې د ازادۍ راډیو له خبریال داوود ستپان څخه معلومات وغوښتل.
جانخیل ولسوالی عینی شهیدانو نن سهار موږ سره تماس ونیو. په تماس کې دوی وویل چې جانخیل ولسوالۍ کې ټول افغان ځواکونه چې دوی په شا تللي دي او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښي. د پکتیا امنیه قمندان توریالی ابدیانی سره مو خبرې وکړې. هغه ویلې سخته جګړه روانه ده. په دغه جګړه کې تر دې مهاله درې پولیس ټپیان دي او نور مرګ ژوبلې خبرونه دوی ته نه دي رسېدلي. خو تېره ورځ وړمه ورځ وسلوالو طالبانو د په جګو پوستو باندې چې په غرونو کې موجود دي په هغو باندې بریدونه کړي وو. یو شمېر پوستو ته یې سکوت ورکړی وو خو بیا افغان ځواکونه په دې توانېدلي وو چې دغه پوستې بېرته خپل لاسته راوړي. پرون ورځ هم په دې کې خال خال جنګ وو په سیمو باندې. خو نن شپه د جګړې تکتیک بدل شوی. د سیمې د خلکو په خبره چې پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي او لاندې ولسوالۍ ته راغلي چې د ولسوالۍ د عمومي لارې نه افغان ځواکونه په شا شوي دي. اوس پورې امنیت قمندان دا خبره تایید نه کړه چې ولسوالۍ سکوت کړی. خو د عامو خلکو خبره دا وه چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده. ذبیح مجاهد د طالبانو ویان د رسنیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي اوس د جانخیل ولسوالۍ د دوی تر کنټرول لاندې ده او د دوی وسلوال جنګیالي هلته په جګړه بوخت دي.
د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و چې د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشري
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له او د مزدګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د مزدګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مزدګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته تاسو ته د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه په یو راپور کې د جګړې تصویر وړاندې کوي او لیکي چې د دې عملیاتو څلورمه میاشت او امریکا پوځ ژمنه کړې ده چې د کال تر پایه به داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړي. د واشنگتن پوسټ خبریال په دې راپور کې چې له اچین ولسوالۍ څخه برابر سوی لیکي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د هوایي حملو شمیر حتی په 2012 کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو د استولو تر وخت هم زیات دی. راپور زیاتوي د افغان او امریکایي ځواکونو استخباراتي سرچینې په دې باور دي چې داعش ډله د خپلو وژل سوي وسلوالو ځای په چټکۍ سره په نوي وسلوالو ډکوي او له دې سره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې شایي یوې بې پایه جګړې ته تیاری نیول سوی. داعشیانو څو میاشتې مخکې د سیمې یو شمېر دیني عالمان چې د دوی خبرې نه منلې پر بمونو کښېنول او بیا یې د هغو د الوزولو د جریان ویډیویي تصاویر واخیستل. واشنگتن پوسټ لیکي د سیمې خلک چې د داعش له بیرحمیو خبریږي له خپلو کلیو تښتي. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ افغانستان ته د 2,000 اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي چې د ولسمشر ټرمپ لپاره په افغانستان کې انتخاب اسانه نه دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو استول شاید وخت لس پمولو پرته بل نتیجه ونه لري. نیویارک ټایمز لیکي په خوانی ولسمشر باراک اوباما هم په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د جګړې د ولاړ حالت بدلولو لپاره افغانستان ته لسګونه زره اضافي سرتیر واستول. خو ورځپاڼه زیاتوي د اوباما ماموریت نیمګړی پاتې شو او بل اخر د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان وخت چې د یجمنه کړي و را ورسید، نو ځکه هغه له طالبانو سره د سولې هڅه وکړه. نیویارک ټایمز لیکي چې ولسمشر ټرمپ د اوباما برعکس کولای سي داسې چې په ډېر جرأت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو په عین حال کې د جګړې په ډګر کې د طالبانو د بریا د مخنیوي له لارې د اضافي پوځي پانګونو مخنیوي وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو بل مطلب کې د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالیو د سقوط په اړه راپور کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې د جګړو د پراخولو د یوې نښې په توګه د هېواد د شمال او لویدیځ د دوه ولسوالۍ ونیولې. پرسپانه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کروندو حاصل اخیستل سوی طالبانو په سرلنیو حملو ته زور ورکړی دی. نیویارک ټایمز د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هغې وینا ته اشاره کوي چې وایي افغان ځواکونه د هیواد له 24 ولایتونو څخه په 21 کې د طالبانو په وړاندې د جګړې په حال کې دي او لیکي د دې حملو زیاتېدو او د افغان ځواکونو په تېره د ملي او محلي پولیسو د تلفاتو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له استاد اسدالله غزنفر سره د دوی د نوی چاپ شوی کتاب څراغ په باره کې مرکه اوري.
په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شاملې کړې دي.
ځوان شاعر شفیق الله درویش خپل شعرونه راوروي.
عجیب تم عاشو ما عجیب می کردارو چا پیر بو لمانه یو هجوم په مې کده کې
لنډ حکایت د سلونجونو سلو ستونزو او سلو الله رو د یوې نندارې په باره کې رپورت د وخت نور مطالبه موریدلای شي. پیل خبرونه کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د هدایت په اساس د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي انجمن جوړیږي. د دې انجمن د ایجاد په ارتباط لومړنۍ غونډه تیر اونۍ په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې ترسره شوه. په فرهنګي چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
د جلالت مآب جمهور رئیس د هدایت په اساس د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي انجمن جوړیږي. مقصد پکې دا دی چې د ماشوم ادب ته توجه ډیر سی، توجه سیستماتیک سی، د ماشوم ادب لیکوال د خپل فعالیت لپاره یو مرکز ولري، د دوی کتابونه چاپ سی، د دوی آثار چاپ سی او افغان ماشوم ته د دې ذوق او د دې فکر د روزنې لپاره لازم مواد تهیه سی. نو د دې انجمن د جوړولو لپاره لومړنۍ غونډې پیل شوې دي او فیصله سوې ده چې د دغه انجمن د جوړولو لپاره یو جوړښت رامنځته سي، یو مقرره یې سي، هغه بنسټ باید څنګه وي او دغه راز د دې لپاره چې د لیکوالو نظریه هم واخیستل سي په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې یو سیمینار هم جوړ سي. په دې سیمینار کې به د ماشوم ادب د لیکوالو او صاحب نظرانو په شمول یو شمیر فرهنګیان برخه واخلي.
تیرونه عارف شاعر او بيدل پیژندون کې استاد عبدالعزیز مهجور له فانی دنیا سترګې پټې کړې. له مخې رڼا او پر مزار دی نوروي. مرحوم مهجور 22 کال له مخه په کندهار کې دنیا ته سترګې پرانستې وي. د اقتصاد په هنځای لوستي وو او له ادبیاتو سره مینه وه. د چې لازل مې وو د خپل پلار په پلی قدم کې خوت. در وخت پلار عبدالحمید محمد اسیر چې په قندیا غ مشهور د بيدل د مکتب لمینوالو او په افغانستان کې د بيدل د اثرو مفسرو. مهجور د پلار تر وفات وروسته دا ډیوه بله وساتله او په دې برخه کې شاوخوا وشت مختلف اثر ولیکل چې یو کتاب یې د شرح بيدل په نوم دی. ویل کېږي چې تر اوسه د بيدل په ژوند او شاعري داسې جامع کتاب په هندوستان، ایران او تاجکستان کې نه دی لیکل شوی. استاد عبدالباقی هیلمن چې د تصوف په برخه کې ګڼ اثر لیکلي او له ارواښاد مهجور سره یې له نږدې پیژندل د مرحوم د ژوند او اثارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
محمد عبدالعزیز مهجور یو عارف شاعر او بيدل د کلام مفسر و. د په 1923 کال کې د قندهار په ښار کې زیږیدلی. د ده مرحوم پلار محمد عبدالحمید اسیر ملقب قندی آغا یو ستر بيدل شناس و د منطقې په سطحه. د ده په کور کې هر کال د حضرت خواجه معین الدین چشتي، خواجه غریب نواز او د حضرت ابوالمعالی بيدل رحمت الله علیه عرسونه دایریدل. د حضرت بيدل رحمت الله علیه حلقه د درس و شعرونه به تفسیریدل. هر هفته په هفته کې یو ځل یالت د دوی په کور کې خپل د قندی هغه په وخت کې دیغه په وخت کې بیا دیغه د ریلت نه ورسته مهاجر سپ د خپل د پلار هغه سراغ هغه دیوه بل وساتله. نو د په د اقتصاد پوهنځی نه فارغ دی، ماموریتونه یې کړی په دولت کې، د رئیس د بانک انکشاف صنعتي و. نه اثر چاپ شوی دی، اکثر آثار د بیدل د کلام د تفسیر په حق لدی. دوی هر کار لکه خپل پلار د حضرت خواجه غریب نواز ورسونه هم دایرول، د حضرت بیدل ورسونه هم دایرول، حلقه دی داسې محفل ساتړو او د بیدل په کانفرنسونو کې چې د هند، ایران او نورو ودونو کې د فعالانه شرکت به کول، خپل مقالب ولوستل، ډیر متوازی او د فرهنګیانو سره ډیر خواخوږي درلود، علاقمند و، په همدې خاطر ډیر محبوب و. د فرهنګیانو، صوفیانو او عرفاو ترمنځ د درې ورځې مخکې په ډیلی کې خپل ځان خپل خالق ته وسپارل او عمل ته د حضرت بیدل سره لکه چې خدای پامني لپاره تللی و. هیله من یم چې د ده خلف صدق لکه چې دی د خپل پلار خلف صدق و، د ده ورور عبدالله موفق، احسان اسیر او د ده زامن چې ډیر علاقمند دی د ادب سره، د عرفان سره، د شعر سره، محمد عبدالقادر آرزو، تعصیب جان اسیر، اسما جان، دغه ډیوه بله وساتي.
د چنګاښ د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې استازي عمر خان مسعودي د عینکو پروژې د کیندنو اسناد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ته وسپارل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دې پروژې په برخه کې د نړیوال بانک، یونسکو او د قانون وزارت د همکاریو په خاطر مننه وکړه او ویل د عینکو د مسو په پروژه کې د تیرو دریو کلونو د فعالیتونو او کیندنو د اسنادو له مخې څېړونکي کولی شي دقیق معلومات ترلاسه کړي. د دغو اسنادو اصل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په آرشیف او کاپي یې د لرغونپوهنې په ریاست کې ساتل کیږي. دا سوبمن تیمور کتاب مخکتنه وشوه. دغه کتاب د تاریخ د ایښوون کې څیرې تیمور ګورګانی چې پاګوړ تیمور مشهور د خاطرو ټولګه ده چې لوسو په ډیرو مخونو کې پښتو ژباړه چاپ شوې ده. دغه کتاب فرانسوي لیکوال مارسل براون راټول کړی او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلی. په سوبمن تیمور کتاب کې تیمور د خپل ژوند هغه کیسې کړي چې څنګه یې زده کړې وکړې او څنګه یې بیا د نړۍ د نیولو نیت وکړ. تیره چهارشنبه په دانش خپرندوی ټولنه کې د دې کتاب مخکتنه وشوه. ویناوالو د نور افضل عابد ژباړه وستایله او نوموړی یې وهڅاوه چې په راتلونکي کې نورې ژباړې هم وکړي.
د سلو نجونو، سلو ستونزو او سلو اللارو تیاتر جوړونکي وایي چې په افغانستان کې له اوسنیو ستونزو د وتلو یوازنۍ لاره د علم او پوهې لاره ده. دوی تیره اونۍ همدا پیغام د یوې نندارې په جوړولو سره وړاندې کړ. زموږ همکار خان محمد سیند دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونې وایي چې د ناپوهۍ او د ستونزو د حل یوازینۍ لار لیک لوست، د کتاب مطالعه او د علم زده کړه ده. دوی وایي ناپوهۍ او ستونزې تلپاتې نه دي او افغانان کولی شي چې موجوده ستونزې د علم، پوهې او منطق پر مټ هوارې کړي. دوی د لیک لوست، مطالعه او د علم د زده کړې اهمیت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو بې غږه تمثیلي تیاتر په اجرا کولو سره بیان کړ. د سل نجونو، سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام په دغه بې غږه تیاتر کې یوه ښځه له یوې ستونزې سره مخ ده او ژاړي. دا ښځه په داسې یوه کوټه کې ناسته ده چې دروازې او الماری ته کلپونه پراته دي. دا ډېرې هڅې کوي خو د دروازې او الماری کلپونه نشي خلاصولی. بیا یو نارینه راځي او غواړي چې دغه کلپونه په بیاتي او سټکونو سره خلاص کړي، خو دا هڅه هم ګټه نه کوي. ورپسې یو څو تنه لیک لوستې راځي او پر الماری پروت کتاب لولي چې کلپ په کونجي خلاصېږي. دوی په کتاب کې لولي چې کونجي چیرې ده، هغه مومي او کلپونه پرې پرانیزي. Oh, my God. د دغه تیاتر وروسته د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام جوړونکي حلیمی کاکړ د یاد بیغږ هنری تیاتر د هدف په اړه وویل:
د صورتی که ما کتاب در 24 ساعت نخوانم یا ظلم و ستم اصلی سر خود،
کله چې زه په څلورویشت ساعتونو کې هم کتاب ونه لولم په دې معنا ده چې په خپل ځان ظلم کوم. کله چې کتاب ولولو هیواد به مو ودان شي او پرمختګ به وکړي. زه غواړم له دې لارې د هیواد ځوان کهول ته یوه انګیزه ورکړم.
د دغه پروګرام مسؤلینو وویل غواړي چې خپلې طرحې د پوهنې له وزارت سره هم شریکې کړي. په دې مناسبت په جوړ پروګرام کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سعادت د تنظیم شوي پروګرام محتویات وستایل او د هیواد خلکو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ.
دا مشکل زموږ ستاسو په جامعه کې دی، ان دا مشکل په مونږ او تاسو کې دی. ولې ته د خپل بچی مستری ته لیږي او خپل خورکۍ ته دا زمینه نه برابروي چې کلی کې مکتب جماعت مدرسې ته ولیږي؟ کاکا مشره ملک صاحب ولسوال صاحب دا مشکل ته حل کولای شي.
د ولسی جرګې غړي عبدالقادر زازی وطن دوست وویل د ټولنیزو شبکو د زیاتوالي له امله په هیواد کې د کتاب مطالعه کمه شوې ده. د پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هیڅکله هم د زده کړو او مطالعې څخه لرې نه شي. ښاغلي زازی وویل په هیواد کې د اکثرو ستونزو لامل د خلکو ناپوهي او لیک لوست څخه لرېوالی دی.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې د څراغ په نوم د استاد اسدالله غزنفر د مقالو یوه ټولګه مومن خپرندوی ټولنې په 401 مخونو کې چاپ کړې ده. د ښاغلي غزنفر تر دې لمخه هم دې ته ورته یو کتاب کلتور او ټولنه چاپ شوی و. دی وایي نوی کتاب مې له پخواني کتاب سره څه نا څه تفاوتونه لري. د ښاغلي غزنفر سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
غزنفر صاحب ستړی مسې.
تاسو ستړی مسې.
مهرباني د کتاب مبارکي درته وایم.
مننه.
او ډیر ښه نوم مو ورته انتخاب کړی د څراغ. ما خپلم ډیر خوښیږي څراغ.
او ستاسو خو به زه کم خوښیږي چې ستاسو کتابو دا څراغ در سره واخ.
غزنفر صاحب په دې وروستو کې ستاسو مخکینی کتابونه بیا چاپ شوي دي، کلتور او ټولنه، جادوګر هنر، او ستاسو د کیسو یو ټولګه، او په دې اوسو شپو کې مو څراغ چاپ سوی.
د دې څراغ پکې نه وای دی او د نور بیا چاپ
نور بیا چاپ سوی دی. د ټولو بیا مبارکي درته وایم. د دې نوې کتاب په اسکه مراته وایست چې موضوع څه ده، د کوم موضوعاتو باندې لیکل سوی کتاب ده؟
عمان صاحب د موضوع په لحاظ دا زما په نورو کتابونو کې کلتور او ټولنې ته ډیر ورته دی. مختلف موضوعات دي پکې. یوه لویه برخه د مقالو خو اجتماعي مسایلو ته بیله ده، فردي او اجتماعي مسایلو ته، لکه د انسان شخصیت سره تعلق ولري، د اجتماع له مشکلاتو سره تعلق ولري، دغسې مسایلو سره. او په هغې برخې مې نه مهم ایښی دی د روغې ټولنې ارزو. یوه بل برخه د دې کتاب له ادبیاتو سره تعلق لري، د ادب له تیوري رانیولې تر کره کتنې پورې. او اسې زما خپل تاثرات دي، کله مې یو بیت اورېدلی دی، لوستلی مې دی، هغې یوې مقالې ته اچولی یم. نو دغسې فرهنګي او ادبي مسایل پکې شامل دي. یوه بله برخه بیا د ګرامر مقالې دي، د پښتو ګرامر په اسه کې ځینې مسایل زما ذهن ته راغلي دي، هغه مې لیکلي دي. یوه بله برخه یې عمدتاً راپورتاژونه او خاطرې دي، یو څه ما لیدلي دي، یو چیرته تللی یم، یو څوک مې لیدلي دي. بیا مې د هغو په اسه کې، د خپل کلي په اسه کې مې ځینې خبرې کړې دي، راپورتاژونه او خاطرې، دغسې یو مکس حالت دی. او په اخیر د کتاب کې یو پنځمه برخه هم لري، په هغې کې مې خپلې ځینې مرکې، درې مرکې وې، پخوا مې له مطبوعاتو سره کړې وې، هغه مې پکې شاملې کړې، چې مالدا ژانر دی هم یې پکې.
غزنفر صاحب ټول څو مخه کتاب ده؟
دا خو 401 مخه کېږي.
401 مخه کتاب او ډېر مختلف موضوعات. ولې مو ډېر مختلف موضوعات سره یو ځای کړي دي؟
زما خو نور هم اکثره کتابونه له مختلفو موضوعاتو کتابونه. عمان صاحب که مې دا موضوعات بیلولی، کتابونه کوچني کېدل او تجربې راته ښودلې ده، دا کوچنی کتاب په کتابخانه کې ورکیږي. زه خپله کتابتون لرم او چې کتاب کوچنی نو بیا ورکی، بیا پسې ګرځم، پیدا کولای نسم. نو ډېر کاله کېږي دې نتیجې ته رسېدلی یم چې کتاب دی یو څه لوی، شاید یو بل تعدادی. البته په یوې موضوع یو کتاب لیکل داس یو نسبتا لوی فارغ وخت غواړي چې متاسفانه موږ په اوسني ژوند کې دغه چانس نه لرو یا کم لرو. البته عمان صاحب، ما په خپل ژوند کې چې خپل لومړنی کتاب لیکلی دی هغه البته ډیر کاله پخوا لندن کې و مجله خپرېده ډیوه، په هغه کې داسې 80% خپور سوی هم دی. هغه سمبول په ادب کې نومېدو، هغه بیا په یوې موضوع باندې یو کتاب و، خو له هغه وروسته چې مې کوم کتابونه لیکلي دي هغه په مختلفو موضوعاتو دي.
غزنفر صاحب، د ګرامر په برخه کې مو ډیر په جزئیاتو بحث کړی. پخوا مې دې ته ورته ستاسو مقالې لوستې وې، یو وخت مو په او مقاله لیکلې وه، یو وخت مو په چی مقاله وه، همداسې په توګه مو یو وخت مقاله لیکلې وه. څنګه مو داسې له جزئیاتو سره علاقه ده؟
عمان صاحب، زموږ په وطن کې چې معمولا په ګرامر باندې بحثونه کېږي، د ګرامر کتابونه چې وړاندې کېږي، تقریبا کوشش کېږي چې ټول ګرامر راواخلي. په هغه کې بیا زما په نظر باندې نوې خبرې کمې کېږي. مثلا اسمي په اسم خبرې کېږي، یو فصلي د اسم ډولونه هغه چې پخوا معرفي سوي تقریبا هماغه ډولونه یي، او بیا صفت یي، بیا د صفت تعریف یي، بیا ډولونه یي، دغسې نور توکي. یو خو که په ټول ګرامر خبرې کوي نو ډیره لویه برخه به طبعا هغه خبرې چې پخوا هم سوي دي، نو دا ډیر تکرار خبرې هم ممکن لوستونکو ته ډیرې جالبې نه وي. په دې جزئي مسایلو باندې کار کول زما په نظر دغه امتیاز لري چې ښه رڼا ورباندې اچول کېږي. وړه خبرې دي خو ښه رڼا دې ورباندې واچول سي. فرضاً لکه تاسو چې ویل ما پخوا په چی باندې مقاله لیکلې وله، یا په نورو حروفو باندې، په ځینو ربطي حروفو باندې ما مقالې لیکلې وې، په دې کې دغه تمایل سته. مثلا په دې کتاب کې مې په هم باندې مقاله لیکلې ده، په یو باندې مې مقاله لیکلې ده، په لا باندې مې مقاله لیکلې ده، دغسې مسایل دي. او البته لکه څنګه چې مې وویل، مقصد مې دا دی چې کله په جزوي مسایلو خبرې کوو نو رڼا ډېره ورباندې اچول کېږي، او له بلې خوا نوې خبرې هم ممکن پکې ډېرې وسي. په دې ارتباط به یو بله خبره هم وکم. دا کلمې په مختلفو ډولونو ویشلی سو. یو ویش هم ممکن دا وي چې ځینې کلمې کله کله په ژبه کې راځي، خو ځینې کلمې په ژبه کې بیخي ډېرې راځي. مثلا دغه حروف، که هغه اضافي حروف دي که ربطي حروف دي،
او کله کله ډېر تکرار هم په سړي غمېږي.
دا یعنی دا د جمله بندۍ یو بنیاد تشکیلوي. لکه چې یعنی ما یو وخت په دې باندې غور کاوه، په ډېرو لیکنو کې په هرو 45 کلمو کې یو ځل چی راځي، یا 40 کلمو کې، یا ممکن تر دې په کمو کلمو کې چی راسي، او دغه سده هم دغه سده. دغه کلمې د ربط کلمې او اضافي حروف، د ما تجربه دا ده دغه جمله چې غلطي شي هم د دوی د بي ځای استعمال په وجه غلطي شي. نثر که شایسته کیږي هم ډیر د دوی له ځای استعمال سره تعلق لري. که جمله واضح لیکو دغه وضوح سره هم ډیره مرسته همدغه کوي. خپل لغت دومره نه کوي. مثلا که موږ مرکز وایو، که پایتخت وایو، که پلازمینه وایو، دا درې سره مترادفې کلمې دي، او د جملې په جوړښت کې خاص فرق نه کوي. خو دغه حروف چې دي، دغه د جملې په شایست کې، په بدرنګۍ کې، په وضوح کې، په عدم وضوح کې، او په روغوالي او ناروغوالي کې لوی نقش لري. نو ځکه له دغسې مسایلو سره ممکن زه ډېره دلچسپي ولرم.
غزنفر صاحب، د کلتور او ټولنې د کتاب او دې کتاب خاص فرق په څه کې ده؟
دا دوه کتابونه سره ورته دي. د کلتور او ټولنې په کتاب کې لکه څنګه چې له نومه یې ښکاري، یوه برخه فرهنګي بحثونه وو، او یوه برخه هم له ټولنې سره مربوط بحثونه وو، او دا هم تر ډېره حده پورې همداسې دی، خو البته فرقونه لري. یو فرق دا دی چې البته د شکل په لحاظ باندې په کلتور او ټولنه کې د مقالې خورې ورې وې. یوه به د ګرامر مقاله وه، بل به د ادب د تیوري مقاله وه، بل به د یو چا د بیوګرافي لیکلو کوشش وو، بل به یو اجتماعي موضوع وه، داسې مختلف موضوعات تیتو پرک وو. په دې کې مې دا کتاب په 15 برخې ویشلی دی. یو خو د شکل په لحاظ دا فرق دی، بل په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شاملې کړې دي. ځینې خپلې پخوانۍ مرکې مې یو نیم ځای ولوستې د کلونو په تېرېدو سره، نو دلچسپي مې پیدا شوه چې ولا دې کې هم خبرې سته. لبلی خواه پا دی کتاب که یو نسبتا مهمه برخه دی راپورتاجون و دی خاطرو لیکلو تا بیل سویده. پا غی کتاب که همستا خو پا دی که نسبتا دیتا دیره توجه سویده. نو دغی گمان کوم تفاوتونه دی.
خواه خمو چه کم خاطره راتلوله یا کلنده یا کم بل داس جالب مطلب چی راتویلوله یا
دیم دی کتاب؟
دیم دی کتاب.
اومان سه راروی که خونو وقت دیر نی کوشش بکنم چی ترتولو یا لند شاید در تپیدا کم سمده
میروانی
لمری لیکنه هم نسبتا لنده ده لطون نمیجی جواند یا ومنده ده او پدی منده که تر نورو مخی که داتا کامیابی وایو اغوی چی خپلی مخی تا نه بلکه نورو تا گوری سرعت کمیجی او دا خطرشتا چی پشای چرتا لطیگی سرو لگیجی یا بل مشکل ور پیش شی د نورو په کار کې کار لرل او د نورو په کامیابی باندې زړه خوړل په ژوند کې د ماتې او ناکامۍ سبب ګرځي. کله کامیابی څخه مطلب په خپلو کارونو کې پرمختګ وي، نو د دې پرمختګ لپاره آرام ذهن او لازم وخت په کار دی. هغه څوک چې د نورو په خصوصي ژوند کې د لټون عادت لري، نه ذهن آرام وي او نه خپلو چارو ته کافي وخت مومي. دغه عادت د شخصیت د ودې مخه نیسي او د وګړي د اخلاقي سوال سبب کیږي. د بل چا د شخصي لیک لوستل د نورو د خبرو د اورېدو لپاره د دروازې شاته درېدل او یا بل چا ته په غلا غلا ورکتل چې څه خوري، څه کوي او څه اغوستي دي په اخلاقي لحاظ جواز نه لري. هر هغه کلتور چې د نورو په شخصي ژوند کې د مداخلې جواز پکې زیات دی او د بل په کار لرل ورکې عیب نه ګڼل کیږي، د ټولنې د پرمختګ لارې اغزنه ده. ټولنه هغه وخت وده کوي چې وګړي وده وکي او د وګړو وده حاله آسانوي چې د ټولنې غړي له ځانونو د یو بل مفتشان او څارونکي جوړ نه کړي. په اروپا کې وده هغه وخت چټکه شوه چې د ټولنې غړیو د یو بل خصوصي حریم ومانه او د یو بل په خصوصي ژوند باندې تبصره یې د شرم چاره وبلله. د دې لپاره چې د فردي ژوند په چارو کې کامیاب شو چې په اخلاقي لحاظ وده وکړو او ټولنه مو ترقی وکړي، دا راته ضرور ده چې تر وسه وسه د یو بل په شخصي ژوند کې له مداخلې لاس واخلو او د قرآن کریم په دې قول عمل وکړو چې ولا تجسسو، یعنی د بل په کار کې تجسس مه کوئ. په تورات کې تجسس د سترګو شهوت بلل شوی دی او بني آدم ته اخطار ورکول کیږي چې تر هغې پوهې چې خدای پر انسان لورولې ده ورها خوا دي څه نه زده کوي. د لټون نه کولو دا توراتي تعبیر د ودې او نیکمرغۍ مخه نیسي. انسانانو اوسنی عظیم تمدن د لټون په برکت جوړ کړی دی. هغو قامونو چې د لټون ځای خطا کړی دی او په فطرت کې نه بلکې د یو بل په شخصي ژوند کې تجسس کوي ښه ورځ نه ده لیدلې.
او ډیره مننه غزنفر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې د خاطرو یادونه وکړه. خاطرې ډیری کمې لیکل کیږي. د وخت ما کوشش وکړو چې که اوسه م کولی په دې فیسبوک باندې د دې بعضې کسانو خاطرې خپرې کړم، خو چا همکاري ونه کړه. د خاطرو د لیکلو تجربه مو څه ده؟ په مجموع کې نظر مو څه ده چې څه قسمې باید خلک ولیکي؟
عمان صاحب، د څنګه باید ولیکي سوال ته ځواب به یو څه راته مشکل دی، خو زما په خیال باندې که لیکونکي د خاطرو اهمیت ته متوجه سي او نقش ته متوجه سي نو دا به ډیر ضروري. موږ معمولا خپلې ورځنۍ خاطرې ځکه نه لیکو چې دا د نن ورځې معمولي خبرې راته ښکاري، خو دې ته مو پام نه وي چې د وخت په تیریدو سره د نن په خاطره کې، د نن په تجربه کې، د نن په کیسه کې، د نن په خبرو اترو کې یوه معنا پیدا سي، یو تاثر پیدا سي. زه دا اوس له تاسو سره خبرې کوم، دا اوس خبرې مې له تاسو سره عادي دي. زه په دې سټوډیو کې ناست یم، دا یو عادي موضوع ده. خو که فرضاً ته اوس عکس واخلې او ژوند و شل کاله بعد دې دغه ټایپ کړی متن راکې یا عکسونه راکې، په هغه وخت کې به په ما ته باندې اثر څومره ډېر وي؟ معمولا دې شي ته توجه نه کوو. د نن ورځ موضوع مهمه نه ګڼو، فکر کوو چې له دې سره خو موږ وصل یو. حال دا چې د وخت په تیریدو سره له دغو موضوعاتو سره د موږ رابطه شلیږي، نو یو ګمان کوم د نن ورځې خبرو ته په دې خاطر اهمیت ورکول پکار دي. یو بل علت هم لري زما په خیال دغه خاطر هم ډیره مهمه ده د خاطرې لیکل او د ورځنیو پیښو لیکل. موږ که څه لیکو او په خپلو خاطرو خپلو تجربو تکیه ونه کړو نو له نورو کتابو به رانقلوو، هغه خو لیکلې خبرې سوې. بیرته په دې ډول باندې د بشر په فرهنګ کې او په خپل فرهنګ کې واقعي اضافه نسو کولای. واقعي اضافه هغه ده چې هغه خبرې هم ستا په لیکنه کې وسي چې په نورو کتابونو کې نسته. او د دغو خبرو تر ټولو مهمه سرچینه زموږ مشاهده ده. نو زما په خیال هر لیکوال که غواړي چې کامیاب شي تنها په خپله مطالعه دې تکیه نه کوي، په خپله مشاهده دې لا ډېره تکیه وکړي چې د بشر فرهنګ ته نوې نوې خبرې ورکړي او د بشر کلتور واقعا بډای کړي.
ډېره مننه غزنفر صاحب، کور مو ده،
خیر اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
دا ځل وغمی د روسیې د نامتو ډرامه او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یو ځل کوف چې د جګې رتبې مهندس و خپل اصلي ښار ته راغی. له ده غوښتنه شوې وه چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. دی په دې ښار کې دنیا ته راغلی و، همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی و. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو ښار ورته نااشنا ویسید. هر څه بدل شوي و. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله خوشی ډاک و. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یا دا اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخه ښکاري، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخون دیوالګی و. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېده چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، لپامه غورځېدلي او هېر شوي وو. ده د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتي هاګدن هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه، په سایر بیوکسی واټ کې یې کور و. ستا خو به یاد وي؟ صاحب نه مې یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی. هغه په قیتو کې چې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وم. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کارپیچنی واټ کې دوه کورونه دي، ابل او راز یې د لور واده و. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه و او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپخین و له هوټل راووت او د ګرپچنی واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند، څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، زیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژاند او د سترګو په راب کې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف، څه وایې یوزل کوف؟ نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته را وغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحری چنګاخ غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم، د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه ډیر ښه، داسه سپک څه بسره وخرو، بیا به په شریکه حاضرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره داسې پردی پردی کېږي، ولې ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه وېرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه وېرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 هیچ چا د رانږدې کېدو جرت نه کاوه، خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو 10 کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار و، قسم نه وایم. ته ووایم، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازې د یوې سوداګرې کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډېره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل، ماشا ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډېرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ورنه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10 زره به ورکوي. 10 زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یو ځل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15 زره یوړې. 10 زره نه. شاپکین وویل، هو هو 15 زره تیر وتم، حساب رانه خطا شو. اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10 زره ورکړي، 15 زره مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته، خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وې چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دي تا په یوه ټیکه کې 10 زره جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یورو بل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم. یو ځل کوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلونا څه وکړل. شاپکین وویل، له هغو 10 زرو سره خدای ښه پوهیږي، بیخي عقل بایلود. شاید خپل غرور او خپل وجدان به ځوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو، او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه؟ چې څنګه یې پیسې واخیستې، له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بې باکه کاسره، کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشې یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت. یو ځل کوف وویل، هو دا غیر عادي وه، ډېره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه، پیریانۍ غوندې به شوه. خو وروسته بیا څه وشول؟ شاپکین وویل، اونۍ تېره شوه، زه په کور کې ناست وم، څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا رانه نوته. بې حاله نشه راته ویې ویل، دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله، او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما راټولې کړې ومې شمېرلې، له 10 زرو 1500 کمې وې. یو ځل کوف پوښتنه وکړه، پیسې دې بیا څه کړې؟ شپکین وویل اوس ډیر وخت تیر دی، دروغ ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته می واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ تو خو ور وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تیرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشه که یې ګورې. صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه وارخطا وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانین نه راوتلې وي. راته ویې ویل پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ. که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم، زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بدوونکې منظره وه. یوزل کوف وویل او تا ور دې کړې؟ شاپکین وویل هو ور مې کړې. ښه مې په یاد دی، لس روبله. د یوزل کوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه، څنګه که تا نه ورکولی او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ما ته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم، زه خو ناخبره پاتې شوم. شاپکین وویل د زړه سره، ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و. نو بیا یوزل کوف وویل، سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم. د لیکونو وخت راسره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، تا له صوفیا سره څه دښمني وه؟ تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شاپکین وویل، بوریس پتروویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشې کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بلکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته 1000 روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې آن د هغه 10 روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ. یو بد کار و، موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزل کوف او شاپکین له ګاډۍ راکوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسی لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و، خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی. یوزل کوف وویل، زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شاپکین وویل، او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا میهایلونا خخه ده، غواړې وې ګورې؟ دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول. په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. ویې ویل، دا دی، د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه، توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شاپکین سکوت مات کړ، په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پتروویچ، ته باید غمجن واوسې. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل، ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو. خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزلکوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزلکوف ته په زړه کې ور تیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزلکوف لاړ چې شبکین وویني.
ځوان شاعر شفیق الله درویش چې له شاوخوا شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي وایي، کلونه پخوا چې به مې سندرې اورېدې د هغو شعرونه به مې له یاده کول، طرزونه به مې ذهن ته سپارل، په هغو طرزونو کې به مې بیا خپل شعرونه زمزمه کول. هغه مینه وه چې زه یې د شاعرۍ په رنګینه دنیاګۍ ورګډ کړم. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي شفیق الله درویش په یو شعر پیلېږي.
نه کیف وو نه مزه به وه د خوم په میکده کې، په کوم وخت چې به نه و زما نوم په میکده کې. عجیبه تماشه وومه، عجیبه مې کردار وو، چاپېر به له ما نه یو هجوم په میکده کې. بس کله به مې ټولو می خوارانو ته تقسیم کړه، خو کله په خومونو به شوم شوم په میکده کې. جوګي وومه زه داسې جوګدي کړی په افسون، بے کیف ابو جام لکه زقم په مای کده کی. شرر بمو جوړ کړي وو سکنے وو ما خام کو بمو شفیقا ترنم په مای کده کی.
ډیر خلک شته دي چې شعر لیکي، تاسو څنګه محسوس کړه چې راځي تاسو هم ورګټ شي شعر لیکي؟
کله چې زه په شپږم سنب کې وم، د عبدالله مقوري یو سندره وه، دا به بیا ما ځان سره زمزمه کوله، بیا به مې اړوله، دې ته به مې تغییر ورکوه. بل ورور مې را سره و، نو هغه ته به مې ویل چې ته ګوره چې ما شعر جوړ کړی دی، نو هغه به بیا خندل را پسې کنه. نو د هغه وخت نه شعر سره زما شوق و. دغه مې ارمان چې زه به یعنی ریډیوګان په ملا زنګونه وهل، پردي شعرونه به مې ورته ویل، مثلا کاروان صاحب ته او داسې نورو ریډیوګانو ته. په دې کوشش کې وم او دغه شوق مې هم سره و چې زه کله به وي چې زه په خپل غزل ولیکم. بالکل غزل سره مې ډیر شوق و. نو فضل الله خدای دې ترې ما هغه د خپل وس کوشش کوو او څه چې وي دغه لیکو وړاندې کوو.
نوی څه پکې څه دي یعنی له نورو شاعرانو سره چې کله توپیر کوو؟
شعر اصلا د ژبې ناشنا کول دي. کله چې اشنا خبره په ناشنا ډول وشي نو جذابیت پکې ډیر وي.
د شاعرۍ په اړه تاسې دا خبره وکړه چې باید ژبه ناشنا سي. د خیبر افریدی یو بیت وایي، شاعري تا ته هسې خبرې دي چې څوک پوهیږي خبرې ګرانې دي. اوس نن سبا یو شمېر ځوانان چې شعرونه لیکي، سره له دې چې شعر یې له تخنیکي اړخه کومه ستونزه نه لري، قافي او ردیفونه یې هم سم وي، شعر آهنګ هم لري، خو خوند پکې نه وي، نوي څه پکې نه وي، ډیر ساده وي. ستاسو په باور که چېرې یو زلمی شاعر شعر لیکي په دغسې وخت کې چې شاعران ډیر دي، ډیر شیان تکرار شوي دي، څنګه نویو شیانو ته مخ کړي او څنګه یې راپیدا کړي؟
یو دادا چې که چېرته څوک نوي شاعري کوي نو باید مشرانو شاعرانو کتابونه مطالعه کړي، د شعر هغه کوم اړخونه چې دي دغه مطالعه کړي. څوک چې نوي شاعري کوي ډیر داسې چې څوک خپله لار نه لري، اتمنې د بل شان یې ولي وي، نو هغه چې څه ویلي وي ممکن نه وي، خو دی وایي خو ولې په هغه اندازې نه شي ویلی او دغه لارې نیولې وي. نو زما په نظر چې دغه به هم یو ستونزه وي.
اوس که یو شعر راته ووایي.
تیاره ده تنهایی مې ناقراره ده او بس، ارزو مې د زړګي په درد بیماره ده او بس، زما د ژوند کیسه لکه ریخي ریخي ګریوان، حصه د زندګۍ مې داسې خواره ده او بس. په ما د قضا شوي فیل ادا څه عجیبه کا، په خپله خو د فیل اداکاره ده او بس. قسم دی که د زړونو ماتېدلو ته یې خیال وي، موسم ته رسېدلې ده خونکاره ده او بس.
لفظونو تا د حسن جامع اچوي پنکاره بی حد هنرمند د موسیقار ده. او بس یو چم د پښتنو بل د وادې پابند نه ده، د مینې د اصولو قصرواره ده. او بس په دومره کم سنۍ کې عجیبه زړورتوب شفیقه ګورې څه لویه شهکاره ده. او بس
درویش صاحب که دا راته ووایه چې د شعرونو کتاب دې هم په کتاب پلورنځیو کې شته که نه یوازې له تا سره په کتابچې کې دي؟
نه، تر اوسه نشته، یوازې له ما سره په کتابچې کې دي. نو انشاءالله کوشش کوو د وخت په تیریدو سره چې په کتابخانو ته هم ورسیږي.
کله؟
نو دا معلومه نه وي.
کله یې چاپوي؟ همدغسې به یې چاپوي لکه څنګه دي چې مخکې لیکلي، که نه څه تغیرات به پکې راولي؟
انسان په یو حال نه وي، شاید د وخت په تیریدو سره زله دي هم ښې غزلې ولیکم، ښه شاعري وکم، بیا به وخت ته په کتو او د شعر ته په کتو به سره فیصله کوو او کتاب چاپو.
ډېره زیاته مننه درویش صاحب.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو